په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه هم یو ساعت دوام کوي چې 2:19 پروګرامونه پکې اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت دوشنبه ده د سلواغی دلوی نهمه د جنوري 9 ځینې راپورونه هم خبرو او رچنن کابل کې یو سیمه ایزه غونډه جوړیږي چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. د خبرونه هم په خبرونو پیلوو. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ایزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایې ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 2,000,000 کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2,000,000 څخه زیاتو نارینهوو او له 5,000,000 زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو شهرونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل سوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل سو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6,000,000 زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8 د وژل سوو خلکو شمیر 6,500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15,000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په برید سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوشیټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یوه اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل وتوغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل سوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یوه جزیره کې هدف وویشت. دا اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې 2 ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره 4 شنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه یې د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپ اچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې 3 اوورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي آوټ کړي، په داسل کې چې یوازې 11 منډې ورکړې. د نور احمد تر څنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو 6 اوورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویال خپل ټول لوبغاړي په په 400 ورونو کې د 3 منډو په تر سره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبی افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. کابل بنن دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمه ییز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړی او ویلي دی چې د افغانستان لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلی و کابل به د پام وړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلي د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شمول حکومت جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکیل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل او د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یوه پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللي او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلي. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکېچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. له د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې پاکستان لیبریشن آرمی خپل حکیلتیا پکې رد کړي.
او اوس یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن په وینا دا برید د ایران په لاره ملیشو لخوا سوی دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی ردی. سپی بلاستنګزی او نور تفصیل.
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 3 امریکایي عسکر وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا برید د ایران په لور ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې د غدریو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی چې ترګری سره به د امریکا مبارزه روانه وي. دا غو خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوه عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریه، اسرایل، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشتي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د دغه هیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي دغه برید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سخت دریځو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوسي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري. د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې د کارونه کوي ته خپل خزه ایتا ژوند یې کړی دا تا لیدلې دي تا د جامعې لیدلې ده نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا والی دونه په ظلم کوي.
دیو میرمنی غاک مووابری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا سرا چی میرمنی و سرا مخ دی. پیوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تا او تریخ والی کی گی. لروانی عرخ والی زین خزی پا خزو بانده خوشونت کبی.
په یو خپاخې باندې کله چې اگر نوې ناوې وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډېر شاکه کارونه کېدل. په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور ترولي هغه څه توقع ورنه لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکری قدر من اردون کو پا اکثر افغان کورنه یو که دا معمول دی چه دی کورنه طول غری پی و کور که جوند کبی. لی واده و روست زم ناوی خپل دی پلار کورت بیایی او لی مور پلار خویندو او رونو سره یو زای جوند پیلی بی. دیره ای لیدل شوی چه که چه هم دی ناوی او زم دی کورنه و تر منز لی واده مخ که خبری کیگی چه نوی ناوی بزان تا بیل کور ولری خو بیا هم دا واده نعملی کیگی. نوی واده شوی جلی گرد کورت ورولی. دست یو کورت چه حال تا دی طول و چار و مسئولیت مور یعنی خواهی لری. امدارنګه پاکسر افغان کورنۍ کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوی جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي وایي چې خواخی د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور ل خپل میړه سره بهر تاکته نه پریږدي.
زما یو خاله وه زیغې یو خواخې وه میړې تله او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله وایي ته باید تو نشي ته باید ما سره اوسې دلته ما مزدوري وکړې زما کار وکړې ما ته ډوډۍ پخه کړې ما ته به کارونه کوي یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړشې هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په څلور بجو پنځه بجو پسوله یعنی د کور کارونه سمه دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځانته یو لباس واخلي یو کالي یو جوړه کالي نوي کالي ځانته واخلي. د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای حتی خپل ماشومان لپاره یو سن شو اخیستلی خپل مور د خپل ورور د خپل خور لپاره یو جامع نشو اخیستلی. یو ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس چې ورور روان و ته ایران ته فقط یو بکس ورته اخیستی و نو یو کارونه یو سره کړی چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله دا خواښې د کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بایک اخیستی ته خپله یو ښځه یې باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي ته یو خپله ښځه یې تا ژوند تیر کړی ده تا لیدلې دي تا دا جامعه لیدلې ده نو ولی په بل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولی دونه په ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅ کله بل خزه ته ظلم نه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهیږي چې یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخې د خسر د میړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې ته مې د تکړه اجتماع کارو کوي.
د پغمان اوسیدونکو شازیه د خپل مور په اکل وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواخې او د لیور د خزل خوا دومره ظلم ور باندې شوی چې دیر شو کلونو وروسته هم لزهن سخه ندهی و تلی.
چشمده ده خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستر گلی دلی حال ده مور جانی پا حکلم میده کله چې زما مور واده شوې وو په کور کې زما نیا چې د مور مې خوښې شي دا وه او زما د دوو ترونو ښځې وې. مور مې د کور له کار سره دومره بلده نه وه. زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ وه. بیا به چې زما مور نه شوی کوی نیا به مې د تره له ښځو سره ورته یوې خواته شوې. دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلی. له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي. خو اوس هم چې کوم نجلۍ ودېږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي. وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي. وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ځوان کوي ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پېروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوي کار پې کوي، غوو کار پې کوي، نو هغسې هغه کار ونه کړي بیچاره زور یې په بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې خسر له خوا، او بیا یا میړه ته خودر کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوي نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټره نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وایي زه په خپل وخت په خوښه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي. هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي. کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لکه مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه وساتي، خپله مور وساتي. د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي، چې مور ته بېله خرچه راوړي، خورته لکه مور ته نور کورنۍ ته خپلې ښځې ته بېله، چې دا ډېره سخته ده یو الک نه. همدغه عوامل دي. او بله دا دي چې اوس مکتبونه بند دي، جنکي نشي کولی چې لاړ شي کورس ته، لاړ شي پوهنتون ته، لاړ شي مکتب ته، لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي. دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي نه، هغه ټوله ورځ کور کې ده، کار کوي، زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی، نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کېږي، خسته کېږي د کارونه، دغه نه د مور فرمانه شي کولی، هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې، ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي. هغه جنۍ چې د پله درس پسې خفه دي، هغه تشویش کوي، دغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحي دلاسه ورکړې ده. هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دي چې ډېره دردواره ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي. بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خرابې دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي، نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دي، بار نشته دي چې هغه کار وکړي. لکه چې څه دغه ښځه غواړي، دغه بچی غواړي، هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي. نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خو څه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته، هغه څه دي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما د بچی مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پسیږي وراندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی. نو زما ورور څه کول شي چې تا ته بس ستا خواهشتونه پوره کړي؟ یا څه بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاری وي که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی. بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونا کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشتونه نه شي پوره کولی، ولې نه کوي؟ دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي. خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنگ جګړې کې، مور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره، سړو سره خو نشي کولی. نو بس دغه بیا مجبوره کېږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره، بس همدغه عواملونه دي چې دا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې، دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر سره دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د خپل انسانیت کې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې وسط دې هغه وي. شریعت دا هغه ورته ورکړی دی چې تا میړه دې حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که، هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پیلري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې شه جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي او نه دغه سوال په واناناتو ته چې په کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا تکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د امزا دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت د دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمې سره مې مرکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تخلیق کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي، مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل چې ته نوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ تاسو درلوده اوس کا په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تراولی هغه څه توقع ورنلري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا له مانه برتري لري نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه رشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوي اوسي
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودیږي په هغه باندې خواښې ظلم کوي درور ظلم کوي د لیورې ښځه ظلم کوي د دې هغه بدې پایلې څه دي
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل انګور باندې ظلم کوي تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي بد رفتار کیږي دا خو له ګډ ژوند څخه نایلې کیږي دا نه شي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کیږي بد چلند کیږي نو دا په هیڅ صورت نه شي کولی خپل ځان ته خپل خاوند ته او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي هغې ته یو پلان جوړ کړي هغه ماشوم سمه روزنه وکړي نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه فزیکي خواستونه فزیولوژیکي خواستونه هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي هی هغه کولی شي جامې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي په هیڅ صورت یې نشي کولی هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کې نشي کولی ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده هغه کار نشي کولی که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي دا باید سالمه اوسي بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي
بله اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا د هلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام اوس دغې نوی ناوی نه واخلي که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي هغه خو نه جبران کیږي د هلته به دوی ته څه ولرو
ډېره ښه پوښتنه انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي کوم وخت دی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی دی زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم خدای منفي شکل ده او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي لکه مثلا په ما ظلم شوی زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي په ما د یو خزی له طرف ظلم شوی د زنه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم او دا کار ډیر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو موږ او تاسو پیژو چې زموږ احساس خرابیږي که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کو دا موږ ته د سکون احساس راکوي هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب که چپیډې جواب په چپیډه ورکړو نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي خو که چیرې موږ چوپ پاتې کیږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو دا موږ آراموي نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخ تعلیم واوسي کومه رواني ستونزه ونه لري نو دا کسان به خپل هغه
احساسات په شکل کنټرولوي او ابرازوي بي. نو بیا هم زدا وایم چې د خپل احساسات په اړه باید لا ډیر زیات مطالعه ولري او آگاهی ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی دا هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغه سي د کړي ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړي نور ماته کو، کچیر یو خواه په خپل نګور ظلم کوي مطمئن اوسه چې دا بیا په خپل نګور ظلم کوي، او دا کړي به همداسې اوږدیږي. راځي چې دا کړي نور ماته کو، ښه ده چې دا د ظلم کړي ماته کو، د دې په ځای د محبت کړي وغځو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زمونږ دونه ژوند نه ده چې مونږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښې په انګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورښجې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له غنه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي. که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خواښي، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالېږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالې کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کېږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوې که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خواخی چې کوم خواستونه ورنلري او هم بدا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینه او ته څومره زمينه مسایديږي چې دوی هم خپل زور واکي په ښځې باندې عملي کړي.
ډېر زیاته، ځکه چې سړی بیا په دې باور کیږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې مونږ هم ظلم پی وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړ جاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمينه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپل خواښې سره جوړ جاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمينه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد حواقب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زمونږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قسطونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي، زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي، هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
هم چې نن تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنی ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده، تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال، سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط، د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل، ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تا ته چیش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل، ټو ایچ ټو او معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو، دلته شاید ډېر شیان وي، دا ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس درکړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چیشته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کوم چیرې په یاد وي، دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي، نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کې د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي، د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه الکلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او الکلي ګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزابو یو شی خوند ګورو، د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي، ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي، معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي، بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو، بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شی که تویسي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټرۍ ته خلک اوبو رچي، نو دا چیز دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کم حالت کې، په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا ډېر یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دغه که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ یې تیزاب تور واچوو، سور رنګ ته یې بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید، دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکه تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب ماسته یا مستیج موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وه چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تور واچول سي، د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تور بسته کې، بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اوه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دي تر اوه لږ وي. دا اندازه مازې په یاد لري، نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو، هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اوه لږ وو، نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنثی مواد. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یو ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپل عقیده څرګند کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندۍ موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندۍ موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نور اړیکه هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې قرار قرار عزمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. پوزوی مرکباتو کی اڑیکی پوزوی مرکبات پزان کی اشتراکی اڑیکی جوڑوی اشتراکی سمنا چې الکترونونو په مابینس کې مشترک جدي یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي دغه مثال ته راسي دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده یا یوه دانه بونډ دی دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي هغه بیا دا ډول دی ګوري دام اکسیجن دی دام اکسیجن دی تر مابینځ یې ډبل بونډ دی ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده نو درې ګونی چې درې بونډ ولري دوه ګونی دوه بونډ لري یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصر شمیر پکښې لږ وي بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي لکه المونیم لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ دا بل دیګ د مسی دیګ روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي غیر عضوي سمانه چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټول مواد چې غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټول عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي خو فرق لري مثالونه یې تیزابونه صابونونه تعمیراتي مواد برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نه نه درس هم دلته پای ته رسیږي تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 21.